دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ په میاشت کې دویمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین بونیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کړلې. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه مشالونه به هم اورې. خوړمبیر بریوال کاکړ نه د دې خبرونه
تمړی دا مهم خبرونه سرټکی تاکل سوی دا چینن د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه په کابل سیمو کې د اصلاحاتو مسله وڅېړي. په کابل کې د پرنویو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وجلسو شمیر 14 ته رسیدلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو بیا له ناټو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ټاکل سوی دا چې نن د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د کابینې غونډه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو مسله وڅېړي. دا خبره د قبایلی سیمو ځینو سیاسي استازو نن سهار مشال رادیو ته وکړه. دوی وویل په دې غونډه کې به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پر عمل خبرې وسي او د دوی په وینا هیله مند دي چې وزیر اعظم به یې نن منظوري ورکړي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا وایي دا خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه په نښه کیږي. رانا سناولا د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډي ته وویل چې په صوبه کې د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه په نښه کیږي، بلکې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیره پرته اقدامات کیږي.
په تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 2500 ترهګر وژلي او سل یې نیولي دي. په دغه ټولو کې 2500 پنجابیان ول. نو دا پروپاګاندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي. د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي. که بیا چیرې پښتانه، عیسویان، شیعهګان او یا نور کسان دي، د هغو پر ضد هم کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې پر ټولنیزه میډیا یو داسې پاڼه خپره سوه چې پکې د منډي بهاودین پولیس حکم کړی و چې پر افغانانو او پښتنو نظر وساتل سي. بیا داسې ویډیوګانې هم خپرې سوې چې پکې پولیس پښتانه، سپینږیري، ځوانان او ماشومان په لارو کوڅو کې نیسي او په زور یې موټرو ته اچوي، خو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو د کروالي پخلی نه دی سوی. د بلوچستان د اسمبلی غړو په یادو صوبه کې د افغان کډوالو زورول کېده غندلې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل افغان کډوال له نړیوال قانون سره سم او د پاکستان په خوښه هلته ورغلي وو، نو اوس ناوړه چلن ورسره د دوی په وینا د منلو وړ نه دی. د واکمن پښتونخوا ملي او میګون مخکښ نصر الله زیر وویل دوی له امنیتي چارواکو سره دا مسله شریکه کړې ده.
مور د پولیس د چارواکو سره خبره کړې ده، د لوړو چارواکو سره خبره کړه چې ستا لاندې پولیس اهلکاران چې دا عمل کوي یوازې د رشوت خوري د پاره کوي، او لوړ چارواکي وایي چې موږ د دې عمل څخه خپل پولیس والا را ګرځولي دي. نو اوس موږ دا یقین دی چې اوس به دا عمل نه کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې په پاکستان کې تر تازه بریدونو وروسته امنیتي چارواکو د ملک په بیلابیلو برخو کې د رد الفساد په نامه عملیات پیل کړي دي، خو پښتانه ملتپال وایي د پاکستان د عملیات د ترهګرۍ پر ضد نه، بلکې د دوی په وینا د پښتنو افغانانو پر ضد دي، خو حکومتي چارواکي دا نه مني. په کابل کې د پرونیو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وجلسو 14 کسان شمیر 14 ته رسیدلې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې بریدونو کې 40 کسان نور ټپي شوي هم دي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند محمد اسماعیل کاووسی بیگا په دې اړه مشال راډیو ته وویل
خغلی کاوسی وایي د شپږمې حوزې د سیمې برید ډېره قوي چاودنه وه چې د 30 شاوخوا کې زموږ هیوادوالې ټپیان کړي او 15 تنه هم شهیدان شوي. هغه پیښه چې په 12 ناحیه کې شوې، یو کس پکې شهید شوی او یو تن پکې ټپي شوی. یو شمېر ټپیان چې شمېر یې 10 تنو ته رسېږي او د استقلال په روغتون کې دي. روغتیایي وضعیت یو څه خراب.
د کابل د امنیه کمانډانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدین عبیدی د لومړی پیښې د ټپیانو شمیر 15 تنه وشود او ویل چې په وجلسو 15 کسانو کې یوازې 3 تنه پولیس دي او نور ټول عام وګړي دي. د افغانستان د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ پرون مازیګر د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د بغلان د ولایتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماق مشال رډی ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ له دوو خواو برید کړی و چې پرون مازیګر یې ولسوالۍ ونیوله. هغه وویل په دې لړ کې درې سرتیري وژل سوي، 14 اسیر سوي او 10 پر شا سوي دي. افغان امنیتي چارواکو تر اوسه د دې ولسوالۍ د سکوت په اړه له ویلو ډډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو بیا له ناټو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ریکس ټیلرسن دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. هغه ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ټولو هغو تګلارو او سازمانونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي. د ریکس ټیلرسن په وینا په دې کې کوي ناټو هم شامل دی چیرې چې اتحادیان خپلې ذمهواري پوره کوي. نوموړي دا هم ویلي چې امریکا به له خپلو اتحادیانو سره په همکارۍ د هغو هیوادونو د مخنیوي لپاره کار وکړي چې خپل ګاونډیان ګواښي او یا په خپله سیمه کې ناکراري جوړوي. ریکس ټیلرسن دا خبره له هغه یوه ورځ وروسته کړې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته وویل په ناټو کې شامل اتحادیان په دې پیل کوي چې د پوځي لګښتونو په اړه خپل مالي مسؤلیتونه سرته ورسوي. ریکس ټیلرسن زیاته کړې ده چې د امریکا بهرنۍ تګلاره باید خامخا د ازادۍ، جمهوریت او کرارۍ په اړه د دې هیواد اقدار پر مخ یوسي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اورېدونکو زمونږ په روان خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. نن د پاکستان د وفاقي کابینې په غونډه کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع خبرې کیږي. د بلوچستان اسمبلی غړو د افغان کډوالو سره د پولیسو چلند په سختو ټکو کې غندلې. د خیبر پختونخوا اسمبلی ښځو سره د مرستې لپاره د یو هیلپ لاین شروع کولو اعلان کړی دی.
یو لار ده ته چې هغه مونږ سره رابطه کولی شي، ځکه چې مونږ نشي رسېدی شانګلا ته، ټانک ته، بیر ته، د بیر لري لري کولو ته.
او زمونږ ونیزه خپرونه مشالونه به هم اورئ تر پایه د مشال ریډیو سره. راز زمونږ لومبه موضوع تا او دغه د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو. نن د پاکستان د پارلمان ځینو غړو رسنیو ته او مشال لیډو ته ویلي دي چې تمه ده چې د پاکستان د وفاقي کابینې په غونډه کې نن قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه باندې بحث وشي، په دغه اړه باندې ځینې مهمې پریکړې هم وشي. نو له اسلام آباد نه راسره سراج زهید ټلیفون په کرښه دي، دغه نه تازه معلومات اخلو. زهیر صاحب تاسو ستړي مشوي هم سارم په خیر.
ډیر مننه شاهین، یو جهان مننه.
ډیر مننه زړګیا، کلګ تازه معلومات را لرا کی دا خبرونه پرونه داسې په سوشل میډیا، په ټلویزیونونو، په گردش کې دي چې د وفاقي کابینې غونډه ده او په دې کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع خبره کیږي. نو څه معلومات دي ستا د غلطه اسلام آباد؟
ډیر مننه شاهین جان. څنګه چې تاسو ویلې، په سوشل میډیا باندې یا په نورو رسنیو کې داسې خبرونه راغلي دي په دې حواله چې نن سهار زمونږ د قبایلی سیمو د پارلمان د ځینو غړو سره خبرې وشولې. نو هغوی د دې خبرې پخلی او تصدیق وکړو چې نن به د وزیر اعظم هاوس کې 11 بجې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه وي، او په دې کې په 1 پوائنٹ ایجنډا، یعنی په یو ایجنډا باندې به خبرې کیږي چې هغه د فاټا اصلاحات دي. دغه لړکی به لومړی چې دی نو کوم چې د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار دی او د فاټا اصلاحاتي کمیټۍ مشر سرتاج عزیز، هغه به د کابینې غړو ته بریفینګ یا خبرونه ورکوي، او له دې وروسته چې کوم فاټا اصلاحات دي نو په هغې باندې به خبرې یا غور کیږي. شاین که زه تاسو دا ویم، په دې موقع باندې یو مسوده هم جاري شوې ده. په دغه مسوده کې د هغې به ځینې یو څو غټې مهمې خبرې راواخلم او تاسو خپل اورېدونکو ته به ووایم. دې سره به شریکم. په دې کې دا ویل شوي چې اف سی آر چې کوم دی هغه به په رواج اکټ کې بدلولی شي. په دې کې به په دې باندې غور کیږي. دغه شانتې په کال 2000 کې به بلدیاتي انتخابات کولی شي.
2000 کله
برخا ہم ٹاکل کی گی او دا ویل کی گی چی پا کال 2013 پوری با دا کال 2013 نوڑان دی با کم چی آئی ڈی پیز دی بی کورشی بی خلق دی داغوی واپسی با هم کی گی دی دوران او لدی روز تو با ممکن دا چی پا کال 2013 کی دی قبائلی سیمو خلکو ته چې دینو په صوبایي اسمبلی د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې برخه ورکړل شي خو د هغوی حیثیت به هم دغه رنګ وي څنګه چې دلته اوس په قومي اسمبلی کې د فاټه د غړو دی شاین دوی 15 کاله نیټه په دغه کې ټاکلې ده چې 15 کاله کې به د قبایلي سیمو د خلکو سره مشاورت کېږي سلا مشوره به ورسره کېږي د هغې وروسته چې کله هم کوم نظر مخې ته راغی که چا غوښتل چې په خیبر پختونخوا کې زم کی نو بیا به په خیبر پختونخوا کې فاټه زم کی او که نه د ځان له صوبې غوښتنه مخې ته راغله نو بیا به ځان له صوبه ورکولی شي او د صوبایي اسمبلی چې ده د فاټه هغه به په کال 2023 کې چې دینو لکه د فاټا صوبایي اسمبلی په هیڅ کار شروع کوي.
تاسو به سره زهیر دا ډېر مهم خبر دی نو په دغه به نظر ساتي وخت په خپل نه تازه معلومات اخلو. ډېره مننه کوم، ډېر خوشاله اوسې. ډېر مننه اوریدونکو، سرزو بلوچستان ته او د بلوچستان اسمبلی ډېرو غړو په صوبه کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د زورولو په کلکه سرغندنه کړې ده او دا کار د بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. د اسمبلی حکومتي غړو هیله څرګنده کړې ده چې نور به افغانان نه زورول کېږي. په دغه اړه له کوټې نه زمونږ د خبریال ایوب ترین راپور اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د پولیسو او نورو امنیتي ادارو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. پر دې باندې د بلوچستان اسمبلی زیاترو غړو سخته خواشنی څرګنده کړې ده. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي سید لیاقت اغا او مشال ریډیو ته وویل،
هر هغه سړی چې هغه پښتو وایي هغه افغان دی، موږ و دوی ته هرکلی وایو او بالکل دی دا حمایت کوو چې دی قتل ته ووسی دلته ووسی چې کین بایزه تو دی چې دی خپل ملک لپاره خپل دی.
په دې ترڅ کې عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر مرکه څرګندوي وايي په کار نه دی چې حکومت د افغان کډوالو سره دغه ډول چلن وکړي.
د اقوام متحده د پالیسي ته هیڅ دلته راغلي دي او موږ په خوشه په راغلي دي دلته د پاکستان د حکومت د پاکستان د خلکو چې په داسې طریقه باندې د چا تذلیل یا د چا بې عزتي نه ده کول په کار. هغه که افغان ماجر دی که هغه بلوچ ماجر دی.
دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د ایس بی اختلاف مشر مولانا عبدالواسی زیاته کړه چې د دې ناوړه عمل څخه د دواړو ګاونډي هیوادو په اولس کې کرکه پیدا کیږي.
15 کاله مو ساتل دا غو تمام بوجم پر ځان باندې جوړی پر سر باندې جوړ دی اوس به بې عزتي و په دا باندې اوس خدا چې ولاړی خو دغه باندې پرته دلته د مور سره پیدا شي او دا چې ګښه ورلی څه معلومه ده هغه حکومت د په کوم نظر ګوري هغه به ودته د پاکستان د ایجنټ په نیت ګوري او تا له هغه خوا د وسره د دغه زندگی خو ته محصول
خو د حکومتي پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر هیله څرګنده کړه چې پولیس به نور دلته افغانان نه تنګوي.
موږ د پولیس د چارواکو سره خبره کړې ده، د لوړو چارواکو سره خبره کړې چې ستا لاندې پولیس اهلکاران چې دا عمل کوي یوازې د رشوت خوري د پاره کوي او لوړ چارواکي وایي چې موږ د دې عمل څخه خپل پولیس والا را ګرځولې دي. نو اوس موږ دا یقین دی چې اوس به دا عمل نه کیږي.
دا د وری ورته چې په صبح کې د افغان کډوالو د زورولو لړۍ د غوړسته پیل شو. کله چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې په سیون شریف او لاهور کې ځانمرګي بریدونه وسول، په کوم کې چې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه 10 بجو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د زما اواز په نوم باندې خزو سره د مرستې لپاره یو هیلپ لاین یا د مرستې د یو ټلیفون د نمبر پیل کولو پریکړه کړې ده. دغه هیلپ لاین د لارې خزی د دوی سره چې کم سلوک کیږي یا که د دوی سره تشدد کیږي ظلم زیاتی کیږي دغه اړه باندې خبر ورکولی شي. رفت انجم په دغه اړه باندې د اسمبلی د غړو سره خبرې کړې دي او موږ له دا راپور را لګلې ده.
د خیبر پختونخوا خزو پارلیمانی کمیټه یا کوکس مشر معراج همایون مشال لړیو ته د هیلپ لاین په اړه وویل چې صوبایي اسمبلی کې د لرې پرتو سیمو خزینه استازي نشته او د دغو سیمو خزو ته خپلې مسلې ته چارواکو رسولو لپاره د یو خاص پلیټ فارم ضرورت وو.
یو لاره ده قیته چې هغه موږ سره رابطه کولی شي ځکه چې موږ نشي رسېدی شانګلا ته ټانک ته دیر ته دیر لرې لرې کلو ته تور غر دی وغته نو هلته کې خو هغوی ته یو لاین میلاو شي چې په دې باندې
دا ہیلپ لائن د خزو پارلیمانی کمیټه کاکس پاک وومن او یو ایس ایڈ یا امریکایي خیراتی ادارې په مرسته جوړ کړل شوی. کوم بچی په اسمبلی کې د خزو پارلیمانی کمیټه دفتر لاندې چلیږي. د معراج همایون په وینا ہیلپ لائن لپاره یو خزینه او یو سړی آپریټر یا چلوونکی ټاکل شوی. کوم بچی شکایتونه درج کوي او د خبر پختونخوا هر ګټ نه خزیره سهار 9 بجو نه تر 15 بجو پورې په دیش میرا 09 2 2 2 6 باندې ټلیفون کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي. د هیلپ لائن لپاره د قانون چارو ماهرین هم ټاکل شوي. کوم بچي متاثر شوی خزو ته په قانوني چارو کې مرسته ورکوي. د دې پروژې د قانوني چارو صلاحکار اډوکیټ شاندان نعیم وای چې په خیبر پختونخوا کې خزي د خپلو قانوني حقونو نه خبر نه دي. نو د دې هیلپ لائن په ذریعه به د مختلفو مسلو ښکار خزو ته ویډیا قانوني مرستې ترلاسه شي او داسې به دوی د خپلو حقونو نه هم خبر شي.
اوس هغه ته د سیکشن پته نشته، د هغه ته د کتاب پته نشته، خو دا ورته پته ده چې د عدالت د دې لپاره دی چې دې ته به موږ ځو او انصاف به ملاوي کړي. نو دا به موږ بیا د فردر به بیا موږ پوه کړو چې تاسو د اقلا وکیل له لړ شئ، باقي کار بدله دی کوي. دوی به بالکل هغه فری لیګل ایډ به موږ ورکو که نه، دوی سره به منډه وي. دوی به صرف هغه ڈاکومینٹیشن ہر پور کم دئی دے سی اغب دئی لگی باقی کیس کولو کم فیس عام وکیل چی دئی دیو نو دئی نہ بہا غ فیس غی ناخلی.
دو ٹیلی فون دلارے د شکر شی وی شکایتنا او مسلو جاج با زما آواز کوارڈینیشن کمیٹی اخلی او ڈبلیو پی سی یا د خزو پارلیمانی کمیٹی کاکس پاک وومن او د خزو صوبائی کمیشنر ما شکایت کوم کو تا پر سمدستی توګه مرسته ورکوي او ملاتړ ورکوي. د خزو حقوقو لپاره یو غیر سرکاري اداري اویکننګ دی تفصیل تر مخه پر امن کا کې په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم نه خزو وجل شوی او سلورو خودکشي کړې ده. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
خزی د پختنی ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت وایي چې را روان تعلیمي کال نه به په سکولونو کې د دریو ځایي ژبو کتابونه پیلوي. له دې وړاندې به په پرایمري سکولونو کې یوازې د پښتو ژبې کتاب ښودل کېدو، خو د تعلیم د وزارت په وینا اوس به د چترالي، سرایکي او هندکو ژبې ماشومان هم په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړه کولی شي. په دغه اړه باندې د ځلان یوسفزي راپور اورو.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم درسنیو صلاحکار نجیب الله خټک مشال رډیو ته وویل چې د دریو ځایي ژبو کتابونه د را روان تعلیمي کال نه په پرایمري سکولونو کې پیلوي. د نوموړي په وینا د هنکو، چترالی او سرایکي ژبو کتابونه چاپ شوي دي او په راتلونکي وخت کې به په نورو ژبو هم کار کیږي.
فار ایگزامپل تاسو یو سکول دی چې کم کې نیم ماشومان سرایکي سپیکینګ دي، فار ایگزامپل دی خان خبره کوم چې دی خان کې نیم ماشومان سرایکي سپیکینګ دي او نیم ماشومان چې دی پښتو سپیکینګ دي. نو ای دوارو د پاره پښتو او سرایکي به آپشن شي. اول خو آپشن نو کنه، اول خو تاسو پښتو کمپلشن و.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې د مورنو ژبو کتابونه په سکولونو کې لازمی کول د ستاینې وړ ګام دی، خو د غوره تعلیم لپاره باید ماشوم ته ټول ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړي شي.
نو تاسو کو غوره مونږ موازنه کو د چین سره، د جاپان، د فرانس، د غیر علاوه ایران ته وګورئ، یورپ ته، امریکې ته وګورئ. هغې ټول خپلو بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، نو ځکه د هغه بچو پوره صلاحیتونه په کار راځي. او دلته مونږ د خپلو بچو ته تشې ژبې ښیو، نو په کار دا ده چې مونږ د نورې دنیا نه سبق واخلو او د خپلې ژبې د تعلیم خپل بچو ته ورکو.
د تحریک انصاف موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي تعلیم ژبه انګریزي ګرځولې ده. خو د ګلوبل ایجوکیشن مانیټرینګ رپورت تر مخه ماشوم په خپله ژبه کې د نورو ژبو په پرتله ښه زده کړه کولی شي، او دا وخت په نړۍ کې نږدې 40% ماشومانو ته په داسې ژبه کې ابتدایي تعلیم ورکول کیږي چې یا خو پر دغه ژبو پوهیږي نه او یا یې هم ویل نشي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کې، ما خو سبق نه دی ویلی. په پښتو مړه ته بابیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
اردن کو سرزو افغانستان کابل تا چرته چې د چرشنبه د ورځې په بریدونو کې د وجل شو شمیره 14 تنو تر رسیدلې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي دي چې 40 تن نور په دې بریدونو کې ټپیان شوي دي. کابل کې د امنیت په اړه د تازه صورتحال لپاره د اجمل ان راپور ته غوښتو.
لک تر لگا 14 تنه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان، خو لا هم د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو اندېښنه شته. روغتیایي چارواکي وایي د کابل د دې بریدونو په ترڅ کې له ټپي شوو کسانو څخه لک تر لگا 10 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د عامې روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی کاوسی وایي د شپږمې حوزې د سیمې برید ډېره قوي چاودنه وه چې د 43 په شاوخوا کې زموږ هېوادوالې ټپیان کړي او 15 تنه هم شهیدان شوي. هغه پیښه چې په 12 ناحیه کې شوې، یو کس پکې شهید شوی او یو تن پکې ټپي شوی. یو شمېر ټپیان چې شمېر یې 10 تنو ته رسیږي او د استقلال په روغتون کې دي. روغتیایي وضعیت یو څه خراب. ښاغلی کاوسی وویل چې د دې بریدونو په قربانیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي، خو دا چې څومره یې ملکیان او څومره نظامیان دي په اړه یې څه ونه ویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي د دواړو بریدونو ډېر قربانیان ملکي وګړي دي او یوازې د امنیتي ځواکونو 3 سرتیري پکې وژل شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی د ټپیانو شمیر 50 تنه وښوده. نوموړي د شپږمې امنیتي حوزې د برید په اړه وویل ښاغلی عبیدی وایي موټری بمې چاودنه وشوه. څلور بریدګرو څخه دوو یې د ملي اردو د جلب و جذب مرکز داخل ته او دوه تنه نورو هم د پولیسو حوزې ته د ننوتو هڅه کوله. د دې برید په ترڅ کې د 15 په شاوخوا کې کسان چې د درې ښځو په شمول ډېرې ملکیان دي شهیدان شوي او 50 تنه نور ټپیان شوي. په وژل شوو کسانو کې یوازې 3 تنه پولیس شامل دي، نور ټول ملکي وګړي دي.
درې 15 نفر شهیدا، اکثریت از اینا ملکی است، فقط 3 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی درې شهید شد.
امنیتي چارواکي وایي د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې برید کې له بریدګرو سره تر یو ساعت نخته وروسته وتوانېدل چې هغوی له منځه یوسي. همدا برید د سیاسي مرګ شوبلې سبب شوی هم دی. دویم برید د کابل په ختیځ کې د ارزان قیمت په سیمه کې و، چیرې چې دوه بریدګر د ملي امنیت د یو مرکز له ساتونکو سره پنخته واوښتل. په دې برید کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او یو هم ټپي شوی، دوه بریدګر هم وژل شوي. کابل په دې وروستیو کې پر سترې محکمې له برید را وروسته په نسبي توګه آرام و، خو د چهارشنبې په ورځ په یو وخت دې دوو غبرګو بریدونو د دې ګڼ میشتې ښار نسبي آرامي یو وار بیا له منځه یوړه.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور.
اوس راځو اوریدونکو مرکې ته. د پنجاب د قانون وزیر ویلی په صوبه کې د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه پنهه کیږي، بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیره پرته اقدامات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو ورو کې په پنجاب کې میش پښتانه ګیلمن دي چې پولیس دوی نیسي او زوروي. عوامي نشتلګونه او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او په ټولنیز میډیا فعال ګڼ شمېر پښتانه پنجاب حکومت تورنوي چې د پښتنو پر ضد له نسلي امتیاز کار اخلي. تحریک انصاف هم پر پنجاب حکومت نیوکه کړې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات د عبدالحی کاکړ پر راپور کې و.
د پښتنو د زورولو دا موضوع هغه وخت راپورته سوه کله چې د پنجاب لاهور ښار پلمال روډ د فروری پر 14مه نیټه ځانمرګي برید وسو. دا هغه وروسته پولیسو عملیات پیل کړ چې پکې له حملې سره د تړاو په تورې په لسګونو ځایونه تلاشي کړل. پولیسو تور لګولی چې ځانمرګي بریدګر له افغانستانه راغلی او د باجوړ له یو اوسیدونکي سره دیره وو. په عین حال کې په ټولنیزو میډیا یو داسې خبر پاڼه خپره شوه چې پکې د منډي بهاودین پولیسو حکم کړی چې پر افغانانو او پښتنو نظر ساتي. د دې پاڼې له خپرېدو سره سم داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل شوی پولیس پښتانه سپینږیری ځوانان او ماشومان په لارو کوڅو کې نیسي او په زور یې ګاډو ته اچوي. البته دا تصدیق ونسو چې دغه ویډیو په پنجاب کې اخیستل شوی. دغو پیښو د پښتنو ملتپاله ګوندونه او تحریک انصاف په قهر کړل او هغو د پنجاب پر حکومت تور لګوه چې یوازې پښتانه پر شک کوي چې د دوی په وینا دا یو ډول نسلي یا توکمیزه امتیاز دی. خو د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې د ځان په سپیناوي کې وویل چې دوی په مشخصه توګه پښتانه نه ځوروي، بلکې عملیات د دې لپاره کیږي چې د خلکو رسمي شناخت وسی. د زیاته کړه چې د منډي بهاودین د پولیسو له لوري پر ټولنیز میډیا خبره سوې پاڼه جالي ده او د پنجاب د تاجران لخوا د پښتنو د رجسټر کولو اقدام د هغوی شخصي کار دی.
په تیر یو کال کې د ترهګرۍ دوه پیښې وشوې. یوه په ګلشن اقبال کې وشوه چې پکې تر سلو زیات ښځې او ماشومان ووژل شول. د هغه برید ټول تورن کسان موږ ونیول چې د مومند ایجنسۍ ول او ځانمرګي بریدګر له افغانستانه راغلی و. دویمه پیښه پر مال روډ وشوه او موږ په 24 ساعتونو کې معلومه کړه چې ځانمرګي برید کوونکی له افغانستانه راغلی و او د باجوړ له یو کس سره اوسېده. دا بریدګر له هغو خلکو سره اوسېده چې دلته په پنجاب کې ژوند کوي. نو په داسې حال کې د پولیسو او قانون نافذونکو ادارو ذمہواري وي چې دا سیمه تلاشي کړي. و سیاسي ګوندونه غواړي خلک له پنجاب وویروي او دا رنګه ووټونه واخلي، ځکه پیپلز پارټي په سند او تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې له دې خبرې ګټه پورته کوي.
د پنجاب ترهګرۍ ضد ادارې پر خپله ویبپاڼه د ریډ بک یا سور کتاب تر نوم لاندې د 22 مطلوبه کسانو نمونه خپره کړي چې له تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي او القاعده سره تړاو لري او پر دوی تور دی چې په مختلفو حملو کې لاس درلود. په دغو 22 مطلوبه کسانو کې 19 کسان د پنجاب دي. هم دې ته په پام سره مو له سرانا ثناءالله وپوښتل چې مطلوبه کسان د پنجاب دي، دغه شان د ناقانونه وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي او سپاه صابه مشران په پنجاب کې دي، نو بیا ولې په عملیاتو کې پښتانه په نشه کېږي؟ د هغه جواب وو
په تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 250 ترهګر وژلي او سل یې نیولې دي. په دغه ټولو 350 کې 250 پنجابیان ول. نو دا پروپاګاندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي. د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي. کبیا چیرې پښتانه، عیسویان، شیعهګان او یا نور کسان دي، د هغو پر ضد هم کیږي.
جہاں پہ پختون ہیں یا عیسائی ہیں یا اہل تشیع ہیں یا کوئی دوسرا بندہ ہے، اس کو بھی کیا جا رہا ہے.
رانا ثناءالله د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید، جیش محمد او اهل سنت و جماعت پاړول چې دغه ډلې د پنجاب په تازه پیښو کې هیڅ لاس نه لري. نوموړي زیاته کړه په تیر یو کال کې د پنجاب قانون نافذونکو ادارو 15 لک کسانو د شناخت عمل ترسره کړی چې د ته په وینا په دې کې لوی شمیر پنجابیانو او ډیرای د پیژندګلو وروسته خوشی کړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوردن کو درنگ شبې له په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې کېدونکې دي. د بوریوال کاکړ نه بعد د وخت مهم خبرونه وو.
ټاکل شوی دا چې نن د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو مسله وڅېړي. دا خبره د قبایلي سیمو ځینو استازو نن سهار مشال رادیو ته وکړه. دوی وویل په دې غونډه کې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر عمل خبرې وسي او د دوی په وینا هیله مند دي چې وزیر اعظم به یې منظوري ورکړي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا وایي دا خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه په نشه کېږي. رانا سناولا د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې په صوبه کې د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه په نشه کېږي، بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي، مذهبي او مسلکي توپیره پرته اقدامات کېږي. د بلوچستان د اسمبلی غړو په یاد صوبه کې د افغان کډوالو زورول کې د غندلې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل افغان کډوال له نړیوال قانون سره سم او د پاکستان په خوښه هلته ورغلي وو، نو اوس ناوړه چلن ورسره د دوی په وینا د منلو وړ نه دی. دا لغ وروسته ده چې په پاکستان کې تر زیات تازه بریدونو وروسته امنیتي چارواکو د ملک په بیلابیلو برخو کې د رد الفساد په نامه عملیات پیل کړي دي، کوم چې پښتانه ملتپال د وسلوالو خلاف نه بلکې د پښتنو افغانانو پر ضد ګڼي. حکومتي چارواکي دا نه مني. په کابل کې د پرنیو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل سوو شمیر 14 ته رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې بریدونو کې 44 کسان نور ټپي شوي هم دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو اربیا د ناټو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ریکس ټیلرسن دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. هغه ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له هغو ټولو تګلارو سازمانونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي. نوموړي دا ویلي چې امریکا به له خپلو اتحادیانو سره په همکارۍ د هغو هیوادونو د مخنیوي لپاره کار وکړي چې خپل ګاونډیان ګواښي او یا په خپله سیمه کې ناکراری جوړوي.
مهم خبرونه مور دوست ورزو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغې نه مونږ ته مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ رسمانو په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې طرح غره نوی لړۍ نه پس بغیر د توپیره د مجرمانو خلاف رد الفساد په نومې نوی پوځي عملیات پیل شوي. د سره چې دا تاثر را مخته شوی چې افغان ولس او پښتانه د دې عملیاتو خصوصي هدف ته او په دې لړ کې په پنجاب صوبې کې حالات زیات سنگین شوي. کمی وایي ته چې د دې نه کوم زیان رسیدو هغه د بیانولو نه دی. ادارې وایي چې د اطمینان وړ خبردار چې 13 ورځې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور د دې خبرو وضاحت کړی چې رد الفساد عملیات د پنجاب په شمول ټول ملک کې بغیر د نسل، ژبې، علاقې او مذهب دي. د اصل مقصد د وسلوالو پر ضد کاروایانی کول دي. اداري په وینا د پنجاب وزیر اعلی د خیبر پختونخوا یو ډلې سره د ملاقات نه پس ویلي چې پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان او د گلګت بلتستان ټول ولس په خپلو کې یو دي. پاکستان زموږ د ټولو دی او د وسلوالو د سخت دریځې پر ضد عملیات د یو ډلې هدف نه بلکې وسلوال زموږ هدف دي. اداري زیاتوي چې د ملاقات په موقع میجر جنرل آصف غفور وینا وه چې نیشنل ایکشن پلان یا کامی تګلارې د لاندې ټول ادارې د خپل خپلې برخې کار کوي او په وسلوالو یې تر ډېر حده پورې قابو موندلې. ادارې اخر کې وایي چې تمه لرو چې د دې وضاحتونو نه پس د عملیاتو په اړه بدګماني به ختمه شي او د ټول ملک نه د سخت دریضې ختمولو هدف به زر ممکنه شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لخوا د احتجاج کولو نه پس هم وفاقي حکومت یو ځل بیا د تیلو او پټرولو قیمتونه زیات کړي. د شروع په ورځ د پټرول قیمت 1.1 روپۍ او د ډیزلو قیمت 1.25 روپۍ زیات شو. داسې نه پس چې د پټرولو قیمت 3.1 روپۍ او د ډیزلو قیمت 2.8 روپۍ مقرر شو. همداشان د خاورو تیلو قیمت هم زیات شوی. اداریا وایي چې دا عجیبه خبره چې په نړیواله کچه کله د تیلو په قیمتونو کې کمی کیږي نو په عمل کې د دې هیڅ ذکر نه کیږي. خو د روان قیمتونو زیاتولو په اړه د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې تیر یو کال کې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په قیمتونو کې 3.5% پورې اضافه شوی خو پاکستان کې صرف 14% اضافه شوې ده. اداري په وینا چې داسې معلومیږي چې وفاقي وزیر په خپل بیان کې دا رښتیا بټ کړي چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولو قیمتونه اوس هم د پاکستان نه کم دي. اداري زیاتوي چې د پاکستان په شان هیواد هم د 45 ورځو لپاره د قیمتونو پلان نه جاری کوي. په نور هیوادونو کې د تیلو قیمتونه مستحکم ساتلو لپاره په باقاعده توګه یو شیډول وي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې تیلو قیمتونو زیاتوالي له وجې ګرانې په زیاتېدو ډېرې خبرې شوې دي او حکومت د دې نه هم خبر دی چې د تیلو قیمتونو زیاتېدو له وجې د عام ولس ژوند متاثر کیږي او د امروزه ژوند استعمالونکو سیزونه ګران شي. ادارې خبرې کوي چې اوس حکومت له پکار دي چې د پېټرولو قیمتونه په یو ځای وساتي او د دې لپاره دې یو تحقیقاتي پینل جوړ کړي ترڅو په چیرې پېټرول او تیلو قیمتونو لپاره دې کم نه کم د شپږو میاشتو پلان جوړ کړي او د ولس د اسانۍ لپاره دې تیلو قیمتونه کم نه کم وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د فینانشل ټایمز او جرمنی د خبري ایجنس ڈی پی اے راپورونه راخستی دي. فینانشل ټایمز په پاکستان کې د تشدد زیات شوی لړۍ ته کتنه کړې ده او جرمن خبري ایجنس بیا په اسلام آباد کې ترسره شوی د اقتصادي همکارۍ سرمشري زیپاړه لیک کړی دی. بوریوال کاکړ د دوړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
فینانشل ټایمز ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې د تشدد تازه پیښو په دې اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې آیا دا ملک د اسلامي وسلوالو یرغل ته مخامخ دی که څنګه. ورسپانې لیکي دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له منځني ختیځ څخه راغبرګ شوي او د پاکستاني پوځ نوی مشریه په یو ازموینه کې اچولی دی. په پاکستان کې وسلوالو په فروری میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 144 عام وګړي او 22 امنیتي عسکر ووژل او په لسګونه یې نور ټپیان کړل. د کنفلیکټ منیجمنت انسټیټیوټ په نامه ادارې له معلوماتو سره سم دا د 2014 کال له مې میاشتې راهیسې په یوه میاشت کې تر ټولو زیات ځاني زیان و. فینانشل ټایمز لیکي چې په ځانګړې توګه په سند کې تر ټولو د مشهور صوفي پر مزار سوی برید د پوځي عملیاتو اوږدمهاله بریا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د ورسپانې په لیکنه نه په پاکستان کې او نه هم بل ځای چارواکي پر دې باور لري چې دا برید دی د هغو ډلو ترمنځ په همکارۍ سوی وي چې د بیلابیلو بریدونو ذمواري اخلي. فینانشل ټایمز زیاتوي چې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې اوس په شام او عراق کې مځکه تنګه سوې ده. یا د ډلې چې په 2014 کال کې په چټکۍ سره کومې سیمې نیولې وې اوس د هغه پر یوازې 10% هم واک نه لري. د ورسپانې په لیکنه د دې ډلې وسلوال اوس خپلو پلرنیو هیوادونو ته ستنیږي او هلته بریدونه کوي. پاکستان فکر کوي چې په سند کې سوی دا خونړی برید شایي د همدې لړۍ یوه برخه وي په کوم کې چې لږ تر لږه 90 کسان ووژل سو. جرمن خبری اژانس بیا په اسلام آباد کې ترسره سوی د لسو هیوادونو د اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزي په اړه لیکنه کړې ده. اژانس لیکي په اسلام آباد کې ترسره سوی د سرمشریزه کې د ترکی او ایران د ولسمشرانو په ګډون یو شمیر نورو مهمو مشرانو برخه اخیستې وه. د دې غونډې هدف پر دې بحث کول و چې په سیمه کې د تجارت په وړاندې موجود خنډونه له منځه یوړل سي. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په پرانستونکې وینا کې ویل دوی غواړي چې د انرژۍ په برخه کې اړیکې زیاتې کړي او اقتصادي راهداري جوړې کړي. د سیمه ییز اقتصادي همکاري سازمان له جوړېدو وروسته ویل سوي و چې د یاد سازمان غونډه به هر دوه کاله پس کیږي خو دا غونډه یې 15 کاله وروسته وسوه. تیر کال په پاکستان کې کېدونکې یو بل نړیوال کانفرنس له هغه وروسته ونسو چې هند او ځینو نورو برخوالو پکې له ګډونه انکار وکړ. پاکستان هیله لري چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه به په نړۍ کې د پاکستان د یوازیتوب تصویر تت کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ناټو سازمان سره د مضبوط ملاتړ اشاره ورکړې ده او په سازمان یې غږ کړی دی چې د اسلامي سخت دریځو او په ځانګړې توګه د داعش له منځه وړلو لپاره به له خپلو اتحادیانو سره کار وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د کانګرس ګډې غونډې ته کړې دي. د دغه پاړه باندې نور معلومات زموږ د همکارې انیس اجمل پر راپور کې.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ناتو سازمان سره د مضبوط ملاتړ اشاره ورکړې ده او د دغه سازمان سره د پوځي مرستو زیاتولو غوښتنه کړې ده. تیره شپه ولسمشر ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امریکایي ولس اندېښنو ته د پام کولو خپلې هغه ژمنې تکرار کړې چې د انتخاباتي کمپین پر مهال یې کړې وې. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا ښارونه له پامه غورځول شوي، امریکایي کارکوونکي له زیانونو سره مخ دي او د درملنې لپاره قیمتونه ډېر لوړ دي. د امریکا انتظامی ډانچه کمزوري کیږي او د کډوالو لخوا جرمونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې د خپل بهرنیو پالیسیانو د هدفونو په اړه ویلو سره پر دې هم غږ وکړ چې سختریزه اسلامي ترهګري او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسلواله ډله به لمیان سي یوسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې د دفاع وزارت د داعش د لمیان سوړلو لپاره د یو پلان جوړولو هدایت ورکړی دی. نوموړي وویل چې غیر قانوني فعالیتونه کوونکي شبکه داعش مسلمانان، مسیحیان او د هر مذهب او عقیدې خلکو ته امر شوبله اړوي او دغې پر ضد حمله کوي. د امریکا ولسمشر وویل هیواد به په اسلامي نړۍ کې له خپلو اتحادیانو سره یوځای د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش ختمولو لپاره کار وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا هم وویل چې د خپلو شراکتدارانو نه تمه لري چې په ستراتیژیکي او پوځي عملیاتو کې به نیغ په نیغه او ګټور رول ترسره کړي او د نیټو سازمان د لګښتونو په برخه کې به خپلې شفافې ونډې ادا کړي. رپورټونه وایي ولسمشر ټرمپ په خپل تقریر کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د نیټو یادونه وکړه، خو د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې ځینې اندېښنې او وړاندیزونه په دې تقریر کې نو شامل. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تقریر کې د روسیې اوکراین شخړې، په شام کې روانه جګړه، د جنوبي چین سمندر په موضوع د چین سره مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي، د شمالي کوریا میزایل پروګرام او د غسی د سن نورو معاملو خبرې نوې موجودې.
د انیس اجمل راپور مورد اوریدونکو سرزو د کرخه غاړه افغانستان ته. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي ویلي دي چې افغان ځواکونه دا مهال نوی جنگي فصل ته پر تیاریو بوخت دي. نوموړي تېره ورځ خوست ته د خپل سفر په وخت خبریالانو ته ویلي چې په راتلونکو صدور کلونو کې به د فوز هوایی ځواک نور هم پیاوړی کړل شي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وایي چې افغان ځواکونه د ژمي په دیشپو ورځو کې د نوي جنگي فصل لپاره پر تیاری بوخت دي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ملي اردو د اولې پلې لوا د سرتیرو، افسرانو او جوزتامونو له پوځي تیاریو کتنه کوله، د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې به په افغان هوایي ځواک کې د اړتیا وړ نوي جنگي او ترانسپورټي الوتکې شامل شي.
د سربازانو، د افسرانو احضارات ګورو چې د نوي جنگي فصل لپاره خپل ځانونه چمتو کوو. همدې ژمي په هغه کې دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې، اکمالات او ټول پلانونه چې د نوي جنگي فصل لپاره پکار دي اوس مو جوړ کړی دي.
ویل کېږي چې په جګړو کې د نورو کلونو په پرتله د افغان سرتیرو او افسرانو طرفات له دې کبله ډیر شوي چې د هوایي ځواک پوره مرسته ورسره نشته. خو د ملي دفاع وزیر وایي چې تر راتلونکو څلورو کلونو به د افغان پوځ هوایي ځواک پیاوړی شي.
په دې څلورو آینده کلونو کې موږ یو قوي پلان لرو چې خپل هوایي فوز ته انکشاف ورکو او موږ په دې څلور کلن پلان کې هم جنگي تیاری او هم ترانسپورټي تیاری د هوایي فوز کې شاملو او د هوایي فوز ازارات به نور هم لوړي.
بل لوري ته په خوست کې د ملي اردو د پلې لوا سرتیری هم د خلکو په همکارۍ ډاډه دي او وایي کولی شي خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. دوه تنه سرتیری رحمت الله او زیت الله وایي
دښمن ته اجازه نه ورکوو چې موږ په وطن کې ګډوډي او د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي. چې موږ په بدن کې اوسوس کوي نه وي، دښمن ته به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې دا موږ په خاوره تیرای وکړي.
د خپلې وظیفې لپاره تیار اوسېږو، دښمن ته شکست ورکولی شو. د خوست شریف خلکو ته ډېر قدر عزت
یاد دیوی چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ملي اردو د قول اردوګانو، فرقو او لواو له منځه د خوست د ملي اردو پلې لوا ته د شایسته لوا لقب ورکړل شو. په هغه ورځ د شایسته لوا نوار د خوست د اولې پلې لوا په بیرغ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وټومبل شو.
د نجیب الله لوخیل راپور بورد اوریدونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ورځې خبرونې مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د خیبر پښتونخوا د ملکند سیمې د نوموړي خدای خدمتگار عبداللطیف افندی د ژوند او زیار په اړه معلومات شریک. ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د ادب تشدد مبارزینو پاړه په دې ځنګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د خیبر پښتونخوا د ملکند د سیمې د نوموړي خدای خدمتګار عبد اللطیف افندی د ژوند او مبارزې پاړه معلومات شریکو. د افندی صاحب د کار او زیار پاړه مو د سیلنکار سکندر ظهیر جهان سره خبرې کړې دي. خدای خدمتگار عبداللطیف افندی په اتلس سوه نوي کې د ملکنډ جنسی درګې سره نږدې یو کلی کې د غزالی خان په کور کې زیږیدلی و. سره رسمي زده کړې نوې کړې خو یو شمېر ژبې یې ویلې شوې. د حساس طبیعت خاوندو غوښتلې چې د خپل قام په پرمختګ او خپلواکۍ کې څه کردار ولوبوي. د نوموړي د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه د څېړنکار سکندر ظهیر نه اورو.
عبداللطیف افندی صاحب د ملکنډ درګه نه تقریبا 6 کیلومتر فاصله کې مخصوص لا په مینا کلي کې د غزالی خان بابا په کور کې زیږیدلی و. دا په دا وخت ورځ خو معلومه نه ده ولې چې هغه ټایم کې په داسې سخت لکنو کې خلکو باید خپل پیدا وخت ورځ لیکله. خو د یو اندازې مطابق چې کم مشرانو نه مونږ پوښتنه وکړه هغې نه دا اندازه کېږي چې دا د اتلس سوه نوي یا یو نوي کې پیدا شوی و. ځکه چې فضل غنی ماما چې د هغه یو داسې نوڅوک کې راځي هغه سره ماشوموالي کې ناست هغه وایي چې په لومړي جنګ عظیم کې دې ځوانو چې ترقي جنګېدلی و نو هغه دغه 15 نوي او 30 نوي خبره کوي. خو بیا محمد الیاس هغه وایي چې ما په 15 کال عمر کې لیدلی و نو هغه وایي چې نه داسې نه ده درکه د باچا خان ابادي نو مشر نه وي نو هغوی هم زه ولی تعظیم دی. تعلیم یې خو نه و کړی خو ولې بیا هم د هغه څلور ژبو باندې عبور حاصل و فارسي عربي ترکي او پښتو والا ښه پوهه سره ورتللی. بیا چې کله دی ځوانېږي نو دی ترکي ته ځي او ترکي کې هلته فوج کې برتي کېږي یو سپاهي برتي کېږي په لومړي جنګ عظیم کې دا خاوره په بهادرې سره جنګېږي او په هغه جنګ کې بیا دا کارنامو هم کوي چې د هغې په وجه باندې دی دته افندي خطاب ورکړی کېږي. افندي په ترکې ژبه کې په سالار کې ویل کېږي او بیا دا شان چې د نورو فوجانو سره دی هم نیولې کېږي او جرمني کې کوم د هغې نیسي.
افندی صاحب په ترکیه کې د خپل قیام په وخت د نړۍ د سیاسي او ولسی تحریکونو نه خبر شو. د ریاستونو ترمنځ د سیاستونو او جنگ جګړو په شاپ په عواملو یې غور او فکر وکړ او دغه نوی فکر او پوهې بیا د ځان سره خپل وطن ته راوړه. دا داسې وخت و چې په هندوستان کې هم د برتانوي راج پر ضد د ازادۍ تحریکونه ښه په غورځنګ کې وو. نو افندی صاحب هم غوښتل چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک سره ملګری شي او د خپل خاوري د خپلواکۍ مبارزه پر مخ یوسي. په دغه اړه نور معلومات د سکندر ظهیر نه اورو.
په ترکی کې صدا داوود د کابل کم شاهي خاندانو دا غوی په ذریعه زما په خیال باندې زما خپل راه دا چې دا غوی په ذریعه متا دا چې زه هم شوی وای چې هغه په تاسو د دې کې اچا خان او د تورن زو غوډي دې په نه د حق راځي کال په دیو ته هیڅ شو کړه دې چې کله دا واپس راځي بل ته چلی کې ته ملک حبیب خان او بابا احمد سمولګر کیږي او هغه مې انسان دوه سوړې خدمتې سره وکړي خدمت ځار سره مرګره نو هغه داسې وسره نور ملګري وو د مې نه هغې چې ورسره الف خان او اجت خان کاکا او الداد کاکا او د ود تر اخره پورې ترې جامې چیلې وې. د جمعې او تختر په موقع کې به لکه د خامخا د وردي به چیلې وو چې ما ته به راتلو د ساکوټو سره راحت خان سره خان کاکا ملګری شو د درګې امرالله خان کاکا او یو سره نیالګل باغ او چې دم ډېر زیات انتهایي غریب سړی و. غلام حبیب کاکا او خان باز کاکا او جرنیل عاصم خان او سید احمد او امین محمد او درین کوټ او سره یو بل کس و نذیر نومو. دې دلته د دې د باچا خان بابا د تحریک نو مخکې هم دلته داسې هلې ځلې به کولې چې رنګې زموږ په خاورې یرغال کړی دی او دا زموږ دلته کوم بادي نیاد چې دې بندر کېږي مونږ به د حالت ترې روغ کې دا کې
دا خانان او دا خر کې کوم مشران کړی دی. نو د دوی دلته دا یو سوچ و کله چې دوی دلته دا یو داسې ګل جوړ شو نو باقاعده به دوی د دې کوم پولیټیکل ایجنټ و هغه به د دوی نه مشورې کولې. کله چې هغه ته پته وه چې دا خلک زمونږ په چار پوه نه دی زمونږ چې کوم دا د دوی خلاف کوم چارونه دي د هغې نه دوی واقف دي. او بیا داسې رو دا دلته د احد خان کاکا په ذریعې سره دته بیا د باچا خان بابا سره میلاویږي او به ته وایي چې زمونږ هم دغه سوچ دی که انتستا دی مونږ ستاسو د یو ګاډي سورځې یو نو مونږ ستاسو ملګرتیا کوو بیا ورسره دا ملګرتیا کوي.
افندی صاحب د بچا خان نزدې ملګری وو او د هغه د اصلاحي او تعلیمي تحریک په وده کې مهم کردار لوبولې دي. هغه په دې پوهېده چې د غلامۍ د تیرو نه خلاصې د علم او پوهې د رڼا نه بغیر په نور څه نشي کېدی. همدغه وجه وه چې د بچا خان په مرسته یې په خپله سیمه کې د یوې مدرسې د پرانستلو تابع وکړه او د دغې لپاره یې عملي کار ته ملا وتړله. سکندر ظهیر وایي وروستو بیا دغه مدرسې د سیمې په علمي پرمختیا او د ازادۍ د پیغام خورولو کې یو نه هېرېدونکي کردار لوباوه.
او یو شته یو پر د وزنارونو له سوالي رښتینې چې کله مونږ جوړیږي نو پاکستان خان بابا په خپل کتاب د ماجون دوی د دې حد کې کوم چې دا غیر شمار ګرې پاره کې یو باندې په پام دې او هغه وایي چې لکه د دې په ذریعہ باندې مونږ په مرکز کې صرف یو مدرسه جوړه شوله هغه دلته او دغه باندې مشهور و دغه مدرسې سمې مدرسې اسلامي افنجه او دغه او دا په نولس سوه یوویشت کې جوړه شوې وه. دا تر سهیل صاحب وایي چې دا د کله د خیبر بازار واقع وشوه نو د هغې نه بعد دا جوړه شوې وه او دا های مدرسه وه های سکول وه. خو داسې نه ده دا په نولس سوه یوویشت کې جوړه شوه او دا سره په درېمه پورې وه. بیا چې کله دغه موزیانو خبرې شروع کړې چې د سبق د مدرسې و لپاره د پیسې و دنیا په دوزه کښې به غوپې وایي نو بیا دا مدرسه فرنګي ختمه کړله. دا ول مېنې په بره جومات په بره جومات ته توبې په هغې کښې وه. خو بیا د ځایي خلک چې کوم وو هغوی ورته وویل چې دا یو رسېدل دی او دلته به مدرسې نه کوي نو هغه بیا دا مدرسه خپل حجرې ته راکوزه کړله وهلته به د بارني چې یو څو واړه پچې د بهرم وداریان کوټ ژوندانو تعلیمات نو هغوی به هلته شپم کول او هلته به یې سبق هم دې لپاره به دوی چاندې کولې تللله تلل به یو ځای ته بل ځای ته او هر کال چې کله به د امتحان ورځې وې نو باچا خان بابا به دلته راتلو او دلته به یې دوره کوله.
د باچا خان د نور ملګرو په شان عبداللطیف افندی صاحب هم د قید و بند سختۍ او تکلیفونه تیر کړي دي. هغه څو څو ځله د برتانوي چارواکو لخوا نیول شوی او زورول شوی دی خو هیڅکله د خپلې نظریې او خپلې مبارزې نه وروسته شوی نه دی. سکندر ظهیر وایي چارواکو به د هغه په هلو ځلو نظر ساته او چې څه سیاسي او ولسي کارونه به یې کول نو مخه به یې ورله نیوله.
دې باسه راپور شو چېرته به تللی نه شروع همېشه او پسې وړاندې بیا دې ویل چې او چېرته به تلل نه اول به یې دلته تانه کې اطلاع ورکوله چې مونږ دې خواځو چې داسې په جلسه به وه نو دوی به یو ورځ دوه غرونو ته ختل سهار به وختل او ماښام به یا راکوزېدل او ځان سره به پیاز او یا سره ډوډۍ دا شیزونه به وړل ټوله ورځ به نار افیق والا نو داسې په دې کښې وشي چې کم الداد بابا و د به همېشه سرې جامې وي چې ورځ دوی پک شي وو او پوه شو دلته اوبه نو دلته هزارونه ووته وي هغې غره ته ختلي نو دې کښې ګورګورې دي هلته چې ختلي وو ماښام شوي دی ډېر زیات وږي وو نو دا داسې وشي چې دا ملګري وایي چې هغه بس تیاره ولګېدل او دوی چې زه نور بس پلي وو همې چې مونږ په دې کښې دا الداد بابا ختلی دی ګورګورې ته ځي زه به ګورګورې را وشو کوم داسې جامې تېلې او هلته دلی نه ښکاره شو بس علي والله پسې را منډه کړې ده دا بس په ګورګره کښې نو ورته وتښتېد او دا یې ونه دوی ډېر زیات لکه چې څنګه جلسه به وه یا پ داسې صدا کونه دوی پسې به وړاندې الو په نولس سوه دېرش دېرشم سوه څه وه نافرمانۍ تحریک کښې
منجور او اسد خان کاکا چې کوم دې ضمانت ورکول نه انکار وکړو.
افندی صاحب په رښتینی مانو کې په انسانیت مین سړیو، تر دې چې د ځناورو سره به هم مینه کوله او په یو حال کې هم د عدم تشدد اصول له لاسه نه ورکړي. هغه غوښتل چې د باچا خان د فکر او فلسفه یو عملی نمونه وړاندې کړي. د خپل ژوند په آخري ورځو شپو کې ډیر یوازې پاتې شوی وو او ډیر ناروغ شو. ډیر وختونه یې په یوازېوالي کې تیرېده. د نوموړي د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه د سکندر زهیر نه اورو.
لکه ددادونه انسان دوست او دونه هاي قومي نړکو عدم تشدد دانه مولو چې وروي چې دې بده زنغور سره مینه کوله. لکه چې فخر به سو پوری دل د پاسو تور نو د وخت غوسه شو چې دا خو زنغور دې په دې باندې ځنم کې دا مکو دا چې دا نشه ته دې ما سره لږه خرته بل خطر بل د سره به ټول ما په شو دا به ساتل وو او دا به لکه دونه نفرت پکې نو او ما په ثان دا وایي چې په یو پښتې به په شو دا چې ورکړ او په دې باندې خپل چې ورته ول هغه به اسکل لکه دا نفرت پکې او دا غنه او تاول نفرت سره وي. الیاس محمد الیاس چې دا هو او دا ډاکټر او رحمت ګل بابا او دې یو په سی هغه په ټول مړي سي مات کړو نو هغه چې دې زو کاجو ما او دا شان دې بیمار شو نو موږ لاړو جمعو کتل نو دې ټول څه چا پیرا پښوغان برناس دې زه هران شوم چې دا څنګه نو اډو نه ناک څو اخري وخت یو لا په ټول د ماته نه په قرآن ترجمه وای کول او چې په دې وای یو وای راته وي چې بس ما خپل حق ادا کړم نو بل په څو کې نو نه اخري وخت کې لري یا پنځه سه بیمار شو لري یا د بازیل په تاسو ته یو ار څه سمته وو بیا دا غوښنه باندې راوړو دا ټایم کې دا د الیکشن ورځ وي ته بیا د بوټو د وړاندې نو لستوا او یې هم یو وایي مو چې د پلیټ دا ورځ وي دا هغه وخت دی تخت مارو او هو چې کله او پس را دې نو په ځان بابا وو وي چې ما دې چې دا وخت وو لا تر هغه مرزا کې چې دوه رات په دوله کې چې دار نه چا راځي بیا ته دا د بوټو راځي ادا عین مسوره دی په د توه په ورځ مسین دو دولت بجې ټایم کې پړ شو او زه ته اوس په وقان او دغه کې په مې نه کې خفته.
اوردونکو د غواز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد ادم تشدد د کاروان د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
Sunday شایسته لیلا، خوگه خوگه لیلا،